السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلاست وایم نن چهارشنبه ده د 14 کال د وری حمل 11مه د 2021 کال د مارچ 1 تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي په دغه پروګرام کې مو وړاندې د افغانستان د کورونی او بیزای شوې پاړه د بخښنې د نړیوال سازمان لیو تازه راپور خبرو چې د دغو خلکو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر په ننګرهار ولایت کې د دریو ښځینه واکسیناتورانو وژنه په کلکه وغندله د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون د افغانستان د دولت د سولې د مرکچي پلاوي له مشر معصوم ستانګزي سره په قطر کې ولیدل بیګا د نارنجګل مشاعره په ننګرهار کې ترسره شوه او د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل انډیسیال نریندرا مودی د لیک په ځواب کې تیر وزو ویل اسلام آباد له نوي ډیلي سره د سوله ایزو اړیکو غوښتونکی دی پوره خبرونه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر په ننګرهار ولایت کې د دریو ښځینه واکسیناتورانو وژنه په کلکه وغندله دغه ټولنه وایي دا پیښه د بشرپالنې د نړیوالو حقونو څخه ویرونکې سرغړونه ده دغې ټولنې تېر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د دې پیښې عاملین باید ژر تر ژره محاکمه شي دوی وایي روغتیایي کارکوونکي باید په نښه نه شي او د روغتیایي مرکزونو درناوی وشي اروپایي ټولنې دغه راز د افغانستان د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتي چې په ټول هیواد کې باید وګړو ته په مساوي ډول د واکسین د تطبیق زمینه برابره شي پرون په جلال آباد ښار کې درې ښځینه واکسیناتورانې په دوو جلا بریدونو کې ووژل شوې تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی د دوشنبې په ورځ د افغانستان په 2 ولایتونو کې کور په کور د پولیو واکسین کمپاین پیل شو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون د افغانستان د دولت د سولې د مرکچي پلاوي له مشر معصوم ستانګزي سره په قطر کې ولیدل د افغانستان مرکچي پلاوي تیر ماښام پر خپل ټویټر د دې لیدنې په اړه ولیکل په ټویټ کې راغلي دواړو لورو د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت او د سولې مذاکراتو په اړه خبرې وکړې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي د افغانستان د دولت د سولې مرکچي پلاوی د 2020 کال د سپتمبر راهیسې په قطر کې د طالبانو له استازیو سره د سولې خبرو پر څرنګوالي بوخت دي د دغو مذاکراتو سره سره لا هم د افغانستان په ډیرو برخو کې د جګړو ډګرونه تاوده دي د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل هندي سیال نریندرا مودی د لیک په ځواب کې تیر ورځو ویل اسلام آباد له نوي ډیلي سره د سوله ایزو اړیکو غوښتونکی دی رویټرز خبري اژانس د رسمي سرچینو په حواله چې نوم یې نه دی ښودلی ویلي نریندرا مودی په هغه لیک کې چې د مارچ پر 23 د پاکستان د ملي ورځې په مناسبت لیږلی و د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د سوله ایزو اړیکو غوښتنه کړې وه د مودی د دې لیک په اړه د دواړو هیوادونو چارواکو لخوا رسمن څه نه دي ویل شوي خو یو پاکستاني چارواکي رویټرز خبري اژانس ته د هغه لیک محتوا چې پر ټولنیزو رسنیو خپور شو تایید کړه عمران خان د دې لیک په غبرګون کې پرون وویل د پاکستان خلک هم له خپلو ګاونډیو په تېره بیا هند سره ښې او سوله ایزې اړیکې غواړي د پاکستان ډان ورځپاڼې د مارچ پر 23 د نریندرا مودی د لیک په حواله راپور ورکړی چې هند د پاکستان له خلکو سره دوستانه اړیکې غواړي او د دې کار لپاره د باور فضا ته اړتیا ده هند او پاکستان چې دواړه اټومي وسله لرونکي ګاونډیان دي په 1970 میلادي کال کې د خپلواکۍ تر اخیستلو راهیسې په خپلو کې درې ځله سختې جګړې کړې د دواړو هیوادونو اړیکې د کلونو په اوږدو کې لا کړکېچنې پاتې شوي دي د سلواک صدر اعظم ایګور ماتوویچ پرون استعفا ورکړه او په دې توګه یې د نوي دولت د جوړېدو لپاره لار هواره کړه ښاغلي ماتوویچ داسې مهال دنده پرېښوده چې هیواد یې له یوې میاشتې راهیسې د کرونا ضد واکسین د تطبیق په اړه د اختلافاتو له کبله د سیاسي ګډوډۍ شاهد دی د سلواک ولسمشره زوزانا چاپتووا د دې هیواد د مالی وزیر ایدوارد هیګر د نوي صدر اعظم په توګه معرفي کړ ښاغلی هیګر د سلواک د ولسمشرې یو نږدې متحد او د باور وړ همکار ګڼل کیږي د سپیس اکس هغه توغندي چې د ازموینو لپاره جوړ شوی و پرون د لومړني پرواز پر مهال اور واخیست او نسکور شو دا الوتنه د امریکا په تگزاس ایالت کې وشوه د سپیس اکس شرکت مشر ایلون ماسک پرون د دې خبرې په منلو سره په خپل ټوټر پاڼه ولیکل. د سټارشپ په نامه دغه توغندی تر الوتو څو دقیقې وروسته بیرته ولوید. هغه وویل د دې پیښې علت تر اوسه معلوم نه دی، خو په اړه یې پلټنې جریان لري. ننګرهار بیګا د نارنجګل دودیزې میلې او مشاعرې کوربه و. دا د نارنجګل شپږ پنځوسمه دوره وه چې د پاچا خان په مزار کې په نوې بڼه ترسره شوه. په مشاعره کې د افغانستان د بېلابېلو سیمو او پښتونخوا شاعرانو د خلکو استازیو او فرهنګیانو ګډون کړی و.
زه لطاشم صدقه جلال آباد تا خپل جسد سپارلی پاچا خان دی. لطاشم صدقه جلال آباد تا خپل جسد سپارلی پاچا خان دی. که څوک وایي تیر نیمه پیړۍ سوه، وایم دا زما په وینو سور داستان دی.
او د افغانستان د فوټبال د اتلولۍ لیګ دوهم دور سیالۍ به نن هم په مزار شریف ښار کې دوام وکړي. دا لوبې پرون پیل شوې چې په هغه کې د سرپل مولانا محمد خدیم لوبډلې 15-3 په مقابل د تخار موج ساحل لوبډلې ته ماته ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشعوف د نننیو لوبو په اړه ازادي راډیو ته وویل
عصر دروزی رقابت ها به حضور آقای یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان.
در سیالی پرون مازیگر در افغانستان در فوتبال فدراسیون در مشر یوسف کارگر په حضور که پیل شوی، او در نن مازیگر په لوبو که بعد کندوز در زوانان و وحیدی در فوتبال لوبدال در خراسان فاریاب په وړاندې سیالی وکړي. دیو بل خبر لمخې نن په کابل که در وشو لوبی ترسره کیږي. په دې لوبو که شاوخوا 300 لوبغاړي برخه اخلي. تمده په پای کې د ملي ټیم لپاره غوره لوبغاړي انتخاب شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15. هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 4. کندهار کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 14. مزار شریف اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 6. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 11.
لازادی رادیو ملمړی خبرونه واوریدل تر هغه وروسته د هوا حالات. کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دغه سهارنۍ خبری مجله کې وړاندې اورئ. امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د کورونا بې ځایه شویو د ژوند پر وضعیت په یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې. دغې ادارې ویلي لوګاو د کورونا ویروس وبا په ګډه د هغو شاوخوا څلورو نورو دلایلو له کبله میلیونونه انسانانو ژوند ګواښي چې په افغانستان کې د جګړو او خپلو مینو بې ځایه شوي. بې ځایه شوي له سخت ژونده شکایت کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا وایي ملي شورا په خپله ولسمه دوره کې د لاسته راوړنو تر څنګ جدي ستونزې هم لرلې. د امریکا متحده ایالاتونو تیره ورځ اعلان وکړ چې د سوریې د جګړې په غبرګون کې نږدې 600 میلیون ډالر نوې بشر دوستانه مرسته ځانګړي کوي. د نارنج ګل مشاعره بیګا د پاچا خان په مزار وشوه. د ژوند رنگونه به هم در تخبار کړو.
کاری ټوپ خرڅو په دې کې دوه نو دی، یو بادی دی او یو چرایي. بادیان فقط د وړکیو مرغۍ لپاره دي او چرایان خلک د غټو مرغۍ لپاره استعمالوي. د کور ساتنې لپاره هم زیاتره خلک استعمالوي.
امنیسټي انټرنیشنل د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونا بې ځایه شویو د ژوند پر وضعیت په یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې. دغې ادارې ویلي لوګا او د کرونا ویروس وبا په ګډه د هغو شاوخوا څلورو نورو دلایلو له کبله میلیونونه انسانانو ژوند ګواښي چې په افغانستان کې د جګړو او له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. دغه اداره پر افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د نړیوالو قوانینو له اړینو مرستو پرسولو کې بیړه خپل مکلفیت پر ځای او دغه کسانو ته مرستې ورسوي. د ادارې د افغانستان حکومت ویلي دي چې د بې ځایه شوي شمیر د تیر په نسبت باندې کم دی، خو دوی ورسره مرستې کوي. په دې اړه نور جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
کوچنیانو ماشومان زی په ښار کې سوالو ګدایي کړي، یو کپ اورو نه پیدا کېږي. سیاسر ودار په در باندې ګرځي، سپین ږیری بوډاګان مسلمانان ټول در بداره دي.
دا د هغو میلیونونو کورنۍ بې ځایه سوي افغانانو یو بیلګه ده چې د ژوند د دوام لپاره بیړنیو مرستو ته اړ دی. د کډوالۍ د ناخوالو تر څنګ کویتونو نس ناروغۍ د دغو افغانانو ژوند لا نور هم تریخ کړی دی. امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه راپور کې چې نن د مارچ پر 1 خپور شو، همدې مسلې ته په پام ویلي د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه باید ژر تر ژره هڅې لا ډېرې او د دغو بې کوره سویو لاسنیوی وکړي. په دې راپور کې د بې ځایه سویو په کمپونو کې د خوړو پر نه خوندیتوب، د ښځو د حقونو او د ژوند په نورو برخو کې د کورونا وبا د تخریبونکي اغېز په اړه څرګندونې سوي. راپور زیاتوي 4 میلیونه افغانان په داسې شرایطو کې ژوند کوي چې د کورونا ویروس د چټک انتقال لپاره مناسب دي، او په همدې حال کې دغه انسانان حتی د لومړنیو روغتیایي امکاناتو څخه بې برخې دي. د جنوبي اسیا لپاره د امنیسټي انټرنیشنل سیمه ایز مرستیال مشره سمیرا حمیدی وایي دې ته په کتو چې د روانو جګړو له کبله ورځ تر بلې د دغو بې ځایه سویو شمیر په ډېرېدو دی، او ورسره د لوږې او هم د کورونا وبا د لا خورېدو ویره سته، نو افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دغو خلکو د خوندیتوب لپاره لا ډېره هڅه وکړي. د افغانستان حکومت بیا وایي له دوی سره د شاوخوا 2 میلیونه د کورنیو بې ځایه سویو شمېره راجستر شوې ده، او دا 4 میلیونه هغه کسان یادوي چې په تېرو 5 کلونو کې له خپلو کورونو وتلي، خو ډېره برخه یې د دوی په وینا بېرته خپلو کورونو ته تللي دي. د افغانستان د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي دغو کډوالو ته د لازمو مرستو د رسولو هڅې جاري دي. د دې وزارت مرستیال ویاند محمد رضا باهر ازادي راډیو ته وویل
در سال 1399 88,000 بیجا شده.
په 1999 کال کې 88,000 کسان بې ځایه شوي دي. په مجموع کې 110,000 کسانو ته مرستې رسیدلي دي. 4,000 هغو کسانو ته چې په 1999 او نورو کلونو کې بې ځایه شوي دي د ژمي مرستې رسیدلي دي. په دې 1399 کال کې شاوخوا 1500 کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته تللي دي، چې د بیرته تګ بهیر یې د وزارت او نورو نړیوالو مؤسساتو لخوا وڅارل شو او ملاتړ یې وشو.
همکار ما حمایت شده.
تر دې وړاندې د خوړو نړیوال سازمان ازادي راډیو ته ویلي و چې د افغانستان نږدې نیمایي وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري، چې همدا بې ځایه سوي کډوالې. په کابل کې د دغې ادارې ویاند وحیدالله امانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې له شاوخوا 10 میلیونه افغانانو څخه چې د خوړو نه خوندیتوب سره مخامخ دي، 15.5 میلیونه یې په بیړني وضعیت کې دي. نوموړي دا ژمنه هم کړې وه چې ډبلیو ایف پی په پام کې لري په 2021 کال کې د 1.5 میلیونو کسانو سره په دې هیواد کې د خوراکي توکو یا نغدو پیسو مرسته وکړي. جګړې او طبیعي آفات په کور دننه کډوالۍ اصلي لاملونه ګڼل کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره.
د افغانستان د سولې او رواني جګړې ترڅنګ په ننګرهار کې د دریو خزینه واکسیناتورانو وژنې د ګڼو لویدیځو ورځپاڼو پام ور اړولی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي سربیره په دې چې د سولې لپاره هڅې روانې دي، خو د هدفي وژنو په تر ټولو تازه پیښو کې درې واکسیناتورانې په 2 جلا بریدونو کې د افغانستان په ختیځ کې ووژل شوې. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې سهشنبه په جلال آباد کې 2 داوطلبه واکسیناتورانې او د هغوی یوه سوپروایزره په 2 بریدونو کې ووژل شوې. ورځپاڼې د دغه وزارت د ویاند غلام دستګیر نظری په حواله لیکلي په روغتیا پالانو باندې برید په ټولو خلکو برید دی او دوی په کلکه غندي. واشنگتن پوسټ لیکلي د کابل او جلال آباد په څیر ښارونو کې داسې هدفي وژنې له تیر کاله پیل شوې، لکه چې د افغان حکومت او طالبانو استازي د سولې خبرو ته سره کېناستل. په مقاله کې راغلي افغان چارواکي د داسې بریدونو پړه په طالبانو اچوي، خو طالبان بیا له مسؤلیته اوږې سپکوي. ګارډین ورځپاڼې هم په جلال آباد کې د دریو ښځینه واکسیناتورانو په وژنې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي د پولیو دا واکسیناتورانې د پولیو د واکسین د لګولو د هغه 15 ورځنی سراسري کمپاین په دویمه ورځ وژل شوې چې دوشنبه پیل شوی. د مقالې له مخې په ښاري سیمو کې د هدفي وژنو یوه لړۍ له هغه وخته چې د سولې خبرې پیل شوې روانه ده او پکې ګڼې مسلکي ښځې او هم حکومتي کارکوونکي، رسنیزوال او مدني فعالان هدف ګرځي. ګارډین لیکلی د طالبانو په شمول وسلوالو ډلو له دې مخکې هم روغتیا پلان وژلی دی. ورځپاڼې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د تیر کال خبرداری ته هم اشاره کړې چې د بریدونو په زیاتېدو سره روغتیا پالان په خطر کې دي. ګارډین د کابل په یو زیږنتون باندې د 2020 کال د مې 12مې خونړی برید یاد کړی چې پکې د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو په شمول 40 تنه ووژل شول. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان پر روان وضعیت او د طالبانو د ادعاو په اړه یوه تحلیلي مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال پیل په دې کړی چې طالبان فکر کوي که د سولې تړون وشي یا نه دوی وختي ګټلې ده. لیکوال زیاته کړې د طالبانو د بریا ادعا چې د دوی له نظره په پوځي او سیاسي واقعیت کې ریښې لري د افغانستان اوسنی نازک حالت رهبري کوي. د نیویارک ټایمز مقاله کې راغلي وضعیت داسې دی چې څوک نه غواړي بحث پرې وکړي. دا نیم حقیقت چې طالبان برلاسي دي نو ځکه جوړجاړي ته چندان زړه نه ښه کوي او یا غواړي د واک د ویش له امریکایي مفکورې سره مخ ته ولاړ شي. لیکوال زیاته کړي د طالبانو بیانات که څه هم تبلیغاتي دي خو د دوی د برلاسي فکر د یو متردده افغان حکومت ځواب دکته کوي او هم د افغانستان په بهرنیو همکارانو اغیز پرې باسي. په مقاله کې وړاندې د افغان ولسمشر اشرف غنی د ادارې دریزونو ته هم اشاره شوې چې په خپلو موقفونو ولاړ دي. د افغان ولسمشر اشرف غنی د نږدې دریو میاشتو مخکې خبرې یادې شوې چې ویلي وو بهتری ته هیله لري خو ناوړه حالتونو ته تیاری نیسي.
ازادي رادیو ته غوګیست په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې واورئ. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا وایي ملي شورا په خپل ولسمه دوره کې د لاسته راوړنو ترڅنګ جدي ستونزې هم لرلې. دغه بنسټ مشر نعیم ازغری وایي دوی د ملي شورا د دویم تقنینی کال او لسمې دورې په اړه چې دوی کومې څېړنې کړي موندنې ښیي چې ملي شورا د سرپرست وزیرانو د کار د دوام په برخه کې پر حکومت فشار نه دی راوړی. خو د ولسي جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي بیا وایي دوی د ګڼو ستونزو ترڅنګ بیا هم هڅې کړي چې خپل مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي. نور حال په دغه راپور کې
د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا د ملي شورا د ولسمې دورې د کار په اړه خپلې موندنې له رسنیو سره شریکې کړې. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ازغری د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ملي شورا د مهمو لاسته راوړنو ترڅنګ ګڼې ستونزې هم لرلې. ښاغلی ازغری د ولسي جرګې له لوري جدي ستونزه د سرپرست وزیرانو د کار د دوام په برخه کې پر حکومت فشار نه راوړل او د تقنینی قوانینو لپاره د دوی له لوري د کومې طرحې نه برابرول بولي.
پارلمان ځینې کمزوری هم لرلی چې یو له هغو دا وه چې پارلمان د دې تقنینی دورې په اوږدو کې ونه شوه کړای چې د ټولو غړیو په همغږۍ د تقنینی قوانینو په برخه کې یوه طرحه جوړه کړي. تر اوسه په دې برخه کې ټول د بېلابېلو دولتي ادارو له لوري ورته وړاندیزونه شوي. دویم د هغو وزیرانو چې د پارلمان له لوري هېڅ د تایید رایې هم نه دي اخیستي او تر اوسه سرپرستان دي داسې جدي اقدام نه دی کړی.
ښاغلی ازغری وایي بل هغه څه دي چې د ملي شورا جدي کمزوري ښیي هغه د حکومت د کړنو په اړه د دوی له لوري جدي څار نه کول دي. د فیفا دفتر له لوري ازادي راډیو ته په استول سوي راپور کې د ملي شورا د لاسته راوړنو په اړه راغلي چې د 1400 کال د بودیجې په عادلانه ویش کې بریالي وو. د سولې په پروسه کې د لا زیاتو هڅو په هدف د یو پلاوي ټاکل او د ځینو خصوصي رسنیو د راپورونو پر بنسټ په ځینو حکومتي ادارو کې لکه د جمهوري ریاست چارو اداره کې د بېلابېلو ډولونو غوښو په اړه څارنې، د روغتیا وزارت د پخواني چارواکو د کړنو په اړه په مالیه وزارت کې د یو شمېر کارکوونکو د لوړو تنخواګانو په اړه څارنې او افشاګرۍ یې د ملي شورا مهمې لاسته راوړنې بللې دي. د ولسی جرګې منشي محمد کریم اتل بیا د فیفا د دغو څرګندونو په اړه وایي چې دوی د ګڼو ستونزو تر څنګ بیا هم هڅې کړې چې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه ترسره کړي.
سره د دې چې ستونزې شته، ولسي جرګې هڅه کړې تر څو د تقنیني قانون لپاره حکومت ته طرحه وړاندې کړي او وړاندې کړي مو هم دي. مخکې تر دې چې د حکومت له لورې تقنیني فرامین راشي، باید یو ځل موږ سره په دې حکله مشوره ترسره شي. بله موضوع دا چې د سرپرست وزیرانو په حکله باندې موږ په بار بار باندې فشار اچولی دی پر حکومت باندې تر څو موږ ته وزیران معرفي کړي.
ښاغلی اتل وایي ډېر ژر به د دوی په غوښتنه حکومت نوي نوماند وزیران ورمعرفي کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غواګیاست. ننګرهار بیګا د نارنج ګل دودیزی میلې او مشاعرې کوربه و. دا د نارنج ګل شپکمندو سمه دودیزه میله او مشاعره وا چې د پاچا خان په مزار کې په نوې بڼه ترسره شوه. په مشاعره کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو او پښتونخوا شاعرانو، د خلکو استازیو او فرهنګیانو ګډون کړی و. د شاعرانو اکثر شعرونه د افغانستان پر روان وضعیت او ناخوالو څرخېدل. ممتاز روغزی هم په دې مشاعره کې خپل شعرونه وویل.
لطاشم صدقه جلال آبادا تا تسپل جسد سپارل باچا خان دے لطاشم صدقه جلال آبادا تا تسپل جسد سپارل باچا خان دے کسوک وائی تیر نیو پیڑے سوا وائی امداز ما پوین سور داستان دے.
د امریکا متحده ایالاتونو تیر ورځ اعلان وکړ چې د سوریې د جګړې په غبرګون کې نږدې 600 میلیون ډالر نوې بشر دوستانه مرسته ځانګړې کوي. واشنگتن ویل هدف یې له هغو کسانو سره مرسته ده چې ډېر جنایتونه یې ګاللې دي. په دغو جنایتونو کې د بشار اسد د رژیم او د هغه د متحد روسیې لخوا هوایي بریدونه یاد شوي. نور جزئیات فریبا ظاهر په دغه رپورت کې وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر ورځ په یوه اعلامیه کې د سوریې له خلکو سره د نوې 600 میلیون ډالر مرستې خبر ورکړ. نوموړي وویل چې دا مرستې به په سوریې کې څه باندې 13 میلیون کسانو او هم په لبنان، ترکیه، اردن، عراق او مصر کې شاوخوا 5.5 میلیون سوری کډوالو ته ورکړل سي. هغه زیاته کړه چې امریکا د نړۍ د تر ټولو اغیزمنونکو کسانو د دردونو او ستونزو د راکمولو لپاره کار کوي، ځکه د دې خبره دا ډول اقدام د امریکا لپاره ارزښت لري. انټونی بلینکن له نورو هیوادونو او ټولنو څخه هم غوښتل چې د سوریې له جګړه ځپلو سره مرسته وکړي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد او عمده متحد روسیه د سوریې په کورنیو جګړو کې د تاوتریخوالي اصلي عاملین ګڼل کیږي. سوریا د 2011 کال له مارچ راهیسې د کورنۍ جګړې او تاوتریخوالي شاهده ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپله وینا کې ویلي چې د سوریې خلک له بېلابېلو جنایتونو څخه کړیږي، چې په هغه کې د ده په وینا د اسد د رژیم او روسیې لخوا هوایي بریدونه، اجباري ورکېدل، د داعش وحشتونه او د کیمیاوي وسلو کارول شامل دي. انټونی بلینکن زیاته کړه د اسد د رژیم له لوري د اقتصاد کمزورې، مدیریت او پراخ فساد انساني بحران په سوریه کې لا ډېر کړی، چې د کورونا او بل خورېدو سره دا بحران لا نور هم ډېر سو. د بروکسل په پنځم کنفرانس کې چې د سوریه او سیمه هیوادونو د ملاتړ په اړه جوړ شوی و، د سوریه له خلکو سره د امریکا د بشري مرستو اعلان وسو. په دې کنفرانس کې څه باندې 500 هیوادونه او دیش نړیوال سازمانونه راټول شوي وو چې د جګړه ځپلو سره د کلنۍ مرستې ژمنه وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان په 2021 کال کې د سوریه او په ګاونډي هیوادونو کې د کډه شویو کسانو لپاره د 10 میلیارد ډالرو مرستې هدف ټاکلی دی.
ازادي راډیو ته غواګیاست. دولس پګنې منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس هم لند خبرونه. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر په ننګرهار ولایت کې د دریو ښځینه واکسیناتورانو وژنه په کلکه وغندله. دغه ټولنه وایي دا پیښه د بشرپالنې د نړیوالو حقونو څخه ویرونکې سرغړونه ده. پرون په جلال آباد ښار کې درې ښځینه واکسیناتورانې په دوو جلا بریدونو کې ووژل شوې. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون د افغانستان د دولت د سولې د مرکچي پلاوي له مشر محمد معصوم ستانګزي سره په قطر کې ولیدل. د مرکچي پلاوي په ټویټر باندې د خبر په اړه جزئیات لیکل شوي دي. په ټویټ کې راغلي دواړو لورو د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت او د سولې مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل هندي سیال نریندرا مودی د لیک په جواب کې تیر ورځ ویل اسلام آباد له نوی ډیلی سره د سولې زوړیکو غوښتونکی دی. رویټرز خبري اژانس د رسمي سرچینو په حواله چې نوم یې نه دی ښودلی ویلي نریندرا مودی په غلي کې چې د مارچ په 23مه د پاکستان د ملي ورځې په مناسبت لیږلی و د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د سولې زوړیکو غوښتنه کړې وه. د سلواک صدر اعظم ایګور ماتوویچ پرون استعفا ورکړه او په دې توګه د نوي دولت د جوړیدو لپاره لار هواره کړه. د سپیس ایکس هغه توغندي چې د ازموینې لپاره جوړ شوی و پرون د لومړني پرواز پر مهال اور واخیست او نسکور شو. میګا په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره وشوه. دا د نارنج ګل شپږ 50مه دوره و چې د پاچا خان په مزار کې په نوې بڼه ترسره شوه. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې په تفصیل سره ولولې. همدارنګ د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه چې آدرس یې facebook.com/azadiradio ده د ازادي رادیو خبرونه هلته هم لوستلای شي. اوس هم د ژوند رنگونو لنډکی پروګرام واوره.
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم مبرورا، د کوم ځای اوسیدونکې او نوم دې څه دی؟
وعلیکم السلام، ستړي مشي بشریم د ننګرهار ولایت. اوس فعلاً په کابل کې د ټوپک دکان لرم.
دا راته وایي چې دا څه ډول ټوپک تاسو خرڅوي؟ زه خو دلته ګورم ډول ډول ټوپک دي. لږ راته توضیح راکړئ چې دا څه ډول ټوپک دي.
مو خو ښکاری ټوپک خرڅو، په دې کې دوه نوع دي، یو بادي دي او یو چرایي. بادیانې فقط د غړکې مرغې لپاره دي او چرایانې خلک د غټو مرغې لپاره استعمالوي. د کور ساتنې لپاره هم ځکه خلک استعمالوي.
دا راته وایي چې څومره موده کېږي تاسو دا کار کوئ؟
تقریبا 19 کال کېږي چې موږ دغه دکان لرو.
دا ټوپک بیا تاسو د کوم ځای نه راوړی؟
دا د مختلفو مملکتونو راځي، د ترکیې نه راځي، جرمني نه راځي، اسپانیې نه راځي، چکسلواکیې نه راځي، ترکیې نه اوس زیات راځي.
په دې باندې خلک کار کوي؟
او په دې باندې خلک کار کوي، وړې وړې مرغۍ به کار کوي.
لکه کومې مرغۍ؟
مرغاوي، زرکان، کفترې، داسې ډېر مرغاوي چې خلک په غرونو کې کار کوي د خپل ځان.
تاسو څنګه تاسو ورنه استفاده کوي؟ تاسو په دغه ټوپکو کله کار کړي؟
زه خپل شوقي نیم د کار خو د ځوانان شته چې کار کوي اوس موږ غرونو.
د ورځې څو ټوپکې خرڅوي؟
دا نو معلومه نه ده، یو 15 برابری ده.
د څه وخت کله شوه د شتاس دي هیڅ په یو ورځ کې ټوپک نه خرڅ کړه؟
او بازار د هڅه ورځ راځي چې هیڅ ټوپک هم نه خرڅو. برابری ده یو لاس ایت.
په کوم فصل کې، په کوم موسم کې دغه ټوپک خلک ډیره اخلي؟
بادیان په پسرلی کې خرڅيږي او چرایز ټوپک په ژمي کې. ځکه د ژمي ښکار د غټ ښکار په ژمي کې راځي او زیاتره خلک چې کورټي لپاره اخلي هغه بیا په پوړ کې ډیر اخلي.
درته وایم چې خپل په کور کې لکه ټوپکونه استفاده کوي که هیڅ نه استفاده کوي؟
دوه رقم لرو، بادیم لرو، چریم لرو.
کله مو ترې ګټه پورته کړې ده؟ یعنی استفاده کړې مو ده؟
زیاتره وخت نه استفاده کوم. د مرغۍ لپاره خو اوس وخت د مرغۍ او د مرغۍ پیولو.
اوس وخت د مرغۍ ده. د مرغۍ کم ځکی خلک ډیر کم ځی تور پسې زی.
خو دا کله چې ونش نشته د مرغۍ پیدا کیږي؟
په افغانستان کې ډېر زیاتې مرغۍ، ډول ډول مرغۍ ښکار کیږي، حتی تر دې پورې چې بعضی بیخي ورکی شوی دي. نور د ښکار لپاره مرغۍ نشته ده. فکر نه کوي چې د دغو مرغیو د نشتون او دغو مرغیو د هلاکت یو لامل به هم دغه ټوپک وي؟
نه، دا خلک یو یو دانه ولي، دا دوا کار نه ده چې ورته وایي چې ټول به ورکی شي. یو ډز یو مرغۍ ولي، نو په یو ډز باندې مغه څه هلاکت شي؟ اغه هم بدغه وخت چې خلک کار کوي چې کله مرغۍ راشي
بریالې دی کور
ودان. مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولې.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تربل نیم ساعته چې په افغانستان کې به د سهار اته بجې کېږي. زه بیا ستاسو خدمت ته راځم، خو اوس سید سمی عباس سټوډیو ته راغلی څو د آزادي راډیو دویمه سهارنۍ خبري مجله له تازه خبرونو او راپورونو سره تاسو ته وړاندې کړي. ډېر ښه راغلی.
تشکر سفی الله استانگزای، خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی.